سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه پجې شوې د خبري خبرونه ته ستړي مشه خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنۍ او مخکینی ولسمشر سخته نیوکه کړې ده. هو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنی او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او جمعه خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي اوس پاکستان د افغانستان په تړاو خپله ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویست تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کامولوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوي چې په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې شوي دي. د افغانستان د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېرونې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې کار کوي نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرله پسې څلورې میاشتې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولې دي. وړ مشپه 911 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سه شنبه د پلازمېنې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو کې ووژل شو. شدې پیښې پراخ اعتراضونه راوپارول. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخته په پیل کې شپږ وسلوال جنگیالي وژل شوی دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نخته د جمعې او پنجشنبې پورې شوی ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نخه کړې وه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د نخته هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو پر هغه وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو له پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. دا چې د امریکا ولسمشر په دې اړه نورې څرګندونې کړي وباندې په راپور کې به یې درته ووایو. همدارنګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان سره یې مرستې د زیرمو بودیجه یې پای ته رسېدلې ده.
فقر ډېر زیات ده، اوزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي.
په نړیوال مسایلو کې بیا دې ته تم شو چې په فرانسه کې د یو زلمي له وژل کېدو وروسته ناکراری ډېرې شوې دي. د چې په دې ناکراریو کې په فرانسه کې څومره کسان نیول شوي دي او دا زلمی څوک و چې ولې وژل شوی دی په دې اړه به وړاندې درسره راپور ولرو. نور مختلف هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې د تیروتنې د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر ډول سره وویل چې په دې چې دی به له طالبانو څخه د القاعده په وړاندې په مبارزه کې مرسته وغواړي. تفصیل ورزو د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له خپرېدو او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن او ډونالد ترامپ د ادارې پر کړنو تر نیوکو وروسته ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې تیروتنه رد کړه. ښاغلی بایدن د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه خپلې تیروتنې او ناکامې منی یا نه وویل.
په یاد بولي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما وویل چې د طالبانو څخه به مرسته وغواړو. اوس چې څه روان دي په خپله رسنیو کې وګورئ. ما سم ویل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د ولسمشر بایدن د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې ارزونې کمیټې په یوه راپور کې ویلي وه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. دغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړې د دغه هیواد د حکومت د بقا لپاره ناوړې پایلې درلودې. په راپور کې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د هغوی کړنې څیړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په داسې حال کې دا کار کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسولو لپاره یې له وړاندې اړین چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 14مې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ټول امریکایي پوځیان د 2021 کال د اګست تر 10مې له افغانستانه ووتل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پریکړه تر دې وړاندې هم څو ځلې نیوکې شوې، خو سپینې ماڼۍ تل له افغانستانه د وتلو د پریکړې په تړاو له خپل دریځه دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د توی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختمې شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر تیرورز روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 15 میلیونه اړو افغانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداری. ډبلیو ایف پی وای د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حساب ویلي تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کمه شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډېری سیمو کې سختې واورې ورېږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیونه افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم ل نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې و. دغه اداري ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت لامل د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچا د افغان کورنیو اتات یا په سلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنۍ مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکاره دي، بیروزګاره دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړی وو چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د منګولیا په پلازمینه کې د شپږو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې لمې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې د سخت دریځو کړنو لاس واخلي. تفصیل باندې راپور کې
ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لیختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې د ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه ښځینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړه مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپلې هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړی. په اعلامیه کې ویل شوي ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او معنا لرونکي ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوله ییزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال چوسی وول ویلي دا د شورا مسؤلیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ییز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشې کړي چې د خپل سوله ییز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. ښځینه فعاله فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغېزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندې شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زه ستایم او زه امید دې ته لرم چې ډېر تر ژره به طالبانو په دریځ کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو دپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي.
خو یو شمېر نورو ښځینه او فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی وین ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو او نجونو یې بېلابېل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه یې غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب حکومت غوښتنه کړې وه چې پر افغان نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په یوې نړیواله مسله کې په فرانسه کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټالانه او ناکراري روانه ده. دا چې په فرانسه کې ولې دغه ناکراري روانه ده تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیر شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 940 نوي کسانو د نیولو خبر ورکړي او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړ مشپه د 910 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسې کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خبر سوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او گرونوبل شارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورونیو چارو وزیر جرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په سویل په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ ولایت په مړول سوالی کې د طالبان یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون 3 تنه وژل شول. 3 طالبان او 2 ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د 3 تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړه شول او 2 د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دولتي ښاري ترانسپورت منظم نه دی او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې دوی له ستونزو سره مخامخ ول. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله یې ونه شو کولی چې خپلو دوستانو کره اختر مبارکۍ ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
موټر نه ډېر په لوړ کرا باندې
فواد د کابل یو له هغو اوسیدونکو څخه دی چې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ونه شول کړی چې خپله کورنۍ په اختر کې د خپلوانو کورونو ته بوځي. دی وایي ښاري بسونه کم ول او د ټیکسي د کرایې توان یې نه درلود. د کابل ښار اوسیدونکې یوې میرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته شکایت لري. په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي هم وایي چې د اختر پر مهال یې کاروبار ښه نه و. د احمد په نوم یو ټیکسي چلوونکي ازادي راډیو ته وویل
د پخوا کلونو په پرتله په دې اختر کې کار کم و. په پخوا اخترونو کې به مې تر 4000 کار کاوه، خو په دې اختر کې مې ان د خپل تیلو مصرف پوره نه شو کړی. خلک بې وزله دي، د ټیکسي کرایه کولو توان نه لري.
د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د ملي بس تصدۍ مسؤلین هم تاییدوي چې د کابل نفوس ته په کتو د ښاري بسونو شمېر کم دی. د دغه تصدۍ رئیس عبدالولي صاد ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په بېلابېلو لارو 160 فعاله بسونه شته چې د اختر په دریو ورځو کې هم په منظم ډول فعالیت درلود.
دغه ملي بسونه کفایت کابل د ښار لپاره نه کوي، ځکه د کابل ښار پراخه سیمه ده. د اختر د ورځو لپاره موږ نتیشې په رقم باندې خپل موټران تنظیم کړي وو، ځینې په اوله ورځ ډېر باندې تنظیم شوي وو، ځینې په دوهمه ورځ باندې او ځینې په درېیمه ورځ.
د ملي بس دولتي تصدۍ د رئیس د معلوماتو له مخې د ملي بس موټرو کرایه په لنډو لارو کې 15 افغانۍ او په اوږدو لارو کې 300 افغانۍ پورې ټاکل شوې ده. د ملي بس دولتي موټرو تر څنګ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر لوی او وړې شخصي او ټیکسي موټرې هم فعالیت لري چې کرایه یې تر دولتي موټرو یو څه لوړه ده، یعنې له 40 تر 30 افغانۍ پورې ده. په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د اختر په ورځو کې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه یې کابل ته تګ راتګ سفر کړی، د لویو لارو د امنیت د ټینګښت هرکلی کوي. د بغلان ولایت اوسیدونکي زینب ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو مې د ملګرو د لیدلو لپاره له پلخمري څخه کابل ته سفر وکړ. په لاره کې یوازې په دشت کیلکي کې تلاشي شو، نوره لاره ټوله صافه وه او هیڅ ستونزه نه وه، نه امنیتي نه ترافیکي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل هم ورته کیسه لري.
دا د اختر په دوه ورځ لاړم، نو نن راغلم، نو ډېر ښه وخت مې تېر کړل. د جلال آباد کې هم ډېر ښه امنیت و، ډېر ښه چک پوینټ یې جوړ کړي و. په هر چک پوینټ کې موټر چک کول، خلک چک کول، ډېر ښه امنیت نیولی و.
خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او ځینې کورنۍ وایي چې په ښارونو او ولایتونو کې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو لیدو ته د تګ لپاره د ټیکسي او شخصي موټرونو د کرایې ورکولو توان نه لري.
بل پلو بیا په غزنی کې اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د ترافیکي نښې چې ډېر وخت کېږي غیر فعال دي بېرته فعال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخي څلور لارې کې دلته شین اسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د ښار پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر راپسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لاره نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله یې ښاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب سوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعال شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بېخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو چې خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدر آباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
زمون ټولو د امارات چارواکو نه دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د ښارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي و. غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کونړ کې د پیج درې سین درې سیلانیان مړه کړي او دوی یې ټپیان کړي. دا چې د پیښې څو وخت رامنځته شوې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې وو د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسان ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا راخلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلې دي. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې ده د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لمبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لمبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو چې دا درته خبرو. خو یو یادونه کوم چې د ازادي راډیو د تال او ټال پروګرام چې نوې پیل شوې دی او تاسو ته پکې موږ موسیقي لرو، تاسو کولی شئ چې هغه خپل پیغامونه راولي کې او خپلې د خوخي سندرې پکې وغوړي. زه تاسو ته شمیره وایم: 00 300 22 14 26 شپږ سو. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، تاسو پکې خپل پیغامونه پریږدي، موږ ستاسو پیغامونه اخلو او ستاسو د خوخي سندرې په دې پروګرام کې خبرو. دا پروګرام تکراری هم خبريږي، نو د ازادي راډیو دغه 40 ساعته نشراتو کې تاسو کولی شئ د موسیقي دغه ځانګړي پروګرامونه هم در سره واورئ. اوس لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکنی ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. وکلا شو تیره شپه د راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن نه پوښتنه وشوه، هغه یادونه وکړه چې هغه له طالبانو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې څام دوی په افغانستان کې حضور و نه لري، خو دای پر حق دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا دن په ویلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی، ویلي دي چې موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وای ازبکستان د افغانستان په تړاو خپلې ډیپلوماسي او د افغانستان په ملاتړ کې مهمه ونډه ته دوام ورکړی دی. ټامس تیر شپه د خبرې په ټویټر لیکلې دي. د افغان سری میشت ټولنه وای د افغانستان په ځینو برخو کې تیرې اونۍ بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 5 کسان مړه کړي او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه تیرې اونۍ په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار او لوګر او پکتیکا کې راوتلي وو. سری میشت ویلي چې دوی په دې سیمو کې خپلې مرستې پیل کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو پرله پسې څلورمې شپې پر مهال 900 څلور نوي کسان نیول شوي دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا چې په خټه الجزیره دی تیر شپه ووژل شو، په بخښنې سره څو ورځې وړاندې ووژل شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نښتو په پایله کې شپږ وسلوال وژل دي. د پوځ په لمه کې راغلي د نښتې د جمعې او پنجشنبې په ورځ شوي دي. دا معلومه نه ده چې په دغې نښتو کې کومه ډله د پاکستاني سرتیرو لخوا پنخه شوې وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدف ورو دي سالاتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه وخته به خپل شکول پس دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. لنور وسخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې واهه او خپل ویښتان یې شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړ، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنې چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبا و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله همدا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وایي په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزې نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګانو بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړي وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم، او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې، او د ژوند مشکلات او ستونزې هم طبعا ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله،
لنی کار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته، او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ، او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کنی.
بله،
دا دیره سخته. سخته ده.
بله، زه پویږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زخه احساس نلرم. زه با کلا هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خو زه هیلمنده ایم چه زه وکاوله ایشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواته بیرته ستنه شم. زه کلا راسی فکر کهوم چه که داسی شی براشی چه زه بیرته وطن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند د خدای نه غواړم چې د داسې شېبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد انداز هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېرې زیاتې خطرناکې وي. کله کله په ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان
کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ وپیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا صورت وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خوې لري او دوی ټولنیز خوې نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خفګان کوي، په جوار خفګان کوي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نه شي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی، چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجاتي د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر صبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې مونږ تاسو ته کوي، په سینه کې مونږ تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی درونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې دا ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګانه، لومړی معالج دی خپله دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خفګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خفګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 4 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
دینجن په شوونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمان، خالات، ټول شي دی وی.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي.